سلامونه او ستوري مسي وخت د ساه د ګرمي د ولس په جسوي نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري شپږ منټه ده د مشالېډو د نن ورځې نه ساته خبرونه په یو بل خبري غړي کې مزاف خپل کاکړ دا وسره علي مومن هرکلی کوو هله دا روغ جوړ خوشاله بیاس د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او ایران په اړه رپورټونه مرکې او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو په پیل کې وایي اسرار علي مومن خبرونه وړاندې کوي
د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه ناسته نن په اسلام آباد کې پیل شوې د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم روان دی او نن په تایوان کې زورورې زلزلې په لسګونو کسانو ته مرګ جوب لړولې خبرونو تفصیل د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولو د خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده د پرانستې غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم د بنوچرو سلاکار سرتاج عزیز ویل چې باید نن له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره لار نقشې ته حتمی شکل ورکړل شي همداراز افغان چارواکي هم وایي هیله مند دي چې د اسلام آباد په نویو څلور اړخیزو خبرو کې به د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمي نقشه جوړه شي دا د افغانستان پاکستان امریکا او چین د استادو ترمنځ درېمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی پر مشالډو ته وویل
خغلی مستقنی وی په اسلام آباد کې په دې درېمه غونډه کې ټاکل شوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره د لارې نقشه نهایي شي هغه ټینګار ته په پام چې افغان دولت د دې بهیر پر چټکتیا لري موږ په جدي توګه هیله من یو چې د لارې دا نقشه به په دې درېمه څلور اړخیزه غونډه کې وروستۍ شي
بلخو د افغانستان د سولې د عالي شورا د بنو اړیکو د کمیټې مشر هیله خودلی چې په دې پسې بل غونډه باندې طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو غونډوي د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په 13مه ورځ هم روان دی او د تیرو 15 ورځو راهیسې جزونه ولاړ دي پرون د جمعې په ورځ ناوخته د هوایي شرکت د کارکوونکو حکومتي وزیر محمد زبیر ترمنځ له ملاقات وروسته محمد زبیر وویل چې دا احتجاج به ډېر زر ختم شي خو پر دې مکال خبریالانو سره د خبرو پر وخت د کارکوونکو د مشترکه کمیټې مشر کیپټن سهیل بلوچ وویل د دوی احتجاج به همدغه رنګ تر هغو روان وي تر څو چې یې غوښتنې نه وي منل شوي په دې احتجاج کې تر اوسه پورې دوه کسه وژل شوي دي پاکستان وایي له هند سره د جامع مذاکراتو په اجنډا کې بعد کشمیر مسلې ته لومړیتوب ورکوي د دې هیواد له سرکاري اډو سره پرون په خپلو خبرو کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل د پاکستان وزیر اعظم په تیرو دوو کلونو کې د کشمیر مسلې د حل لپاره ډېرې هلې ځلې کړي د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې وه د هند او پاکستان د بنو چارو سکترانو په کچ د مذاکراتو ځنډېدلې لړۍ به په 13 جنوري میاشت کې بیرته پیلېدې خو دا لړۍ تر نبلو مخته پر وروسته له هغې وځنډېدا چې وسلوالو د هند په پټانکوټ کې د دې هیواد د هوایي ځواک پر یوې ډې برید وکړ چې هندي چارواکي یې تور په پاکستان کې په موجودې جیش محمد وسلوالې ډلې لګوي کنیډا پر ایران اکثره لګول اقتصادي بندیزونه لری کړي چې له دې سره اوس کنیډای شرکتونه کولی شي چې له ایران سره سوداګري پیل کړي له ایران سره د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو اټومي تړون لاسلیک کړ چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیت کموي او نړیوال بندیزونه ترې لری کوي کنیډا د دغه اټومي تړون غړی نه و خو د دې تړون ملاتړ کوي البته کنیډا وایي د بیلیسټیک میزایل د پرمختګ پورې اړه لرونکي د اټومي ټکنالوژۍ په خرڅ او اکسپورټ په برخو کې به ایران لګول شوي بندیزونه په خپل ځای وي د امریکا دفاع وزارت او تیر روز 193 تصویران جاری کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي په دې تصویرانو کې د ډېرې قیدیانو په لاسونو او پښو کې د وهلو ټکولو نښې معلومیږي د امریکا دفاع وزارت وایي دا تصویرونه یې وروسته تر دې ترلاسه کړي چې په پوځیانو یې د بد چلند د لګېدلو شپږ 500 تورونو تحقیقات کړي دي تاسو مشال لري ته هغه وګستې. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران خلاف بریګیډیر جنرل محسن د بسیج ملیشې له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د دغه راپورو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دی. په حلب کې له څو ورځو را په دوی خوا د شام حکومتي ځواکونو چې روسي هوایي ځواک یې مرسته کوي پراخ عملیات پیل کړي او دغه ښار یې محاصره کړی دی. په تایوان کې یوې زورور زلزلې نن یوه ولس منزل ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګېګې ودانۍ تر ملبې لاندې ورک شوي دي. په ریکټر سکیل د 6.4 زور دغه زلزله تېره شپه وشوه چې د تایوان په جنوبي ښار تاینان کې یې ډېر ورانې کړې. تر اوسه لږ تر لږه 343 ژوبل تنان هسپتالونو ته وړل شوي دي. د امریکا د منتورو وزیر جانکاري وایي روس او شام د ملګرو ملتونو له هغه قرارداد سرغړونه کوي کوم چې په روانه کورنۍ جګړه کې د ډزبندۍ غوښتنه کوي. البته د سولې خبرې روانې دي چې دا رنګ مسله هواره شي او د سولې مذاکراتو ته بیا کتنه وشي. جانکاري پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې روس د تنیخ په نیغه داسې اشارې ورکړي چې دوی د ډزبندۍ لپاره چمتو دي. خو د په خبره روس داسې نه ښکاري چې ګینی روس په دغه ډزبندۍ ته عملی شکل ورکړي. او اخري خبر د کرکټ په دوبۍ کې روان د پاکستان سپر لیګ په لړ کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځای وخت 3 او د پېښور زلمی او لاهور قلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کیدونکي دي. د پاکستان سپر لیګ په درې میچ کې پرون پېښور زلمی اسلام آباد یونایټډ ته په 40 رنزونو ماتې ورکړه. دوته د مهد مشال خپونه
خبرونه اسرار عالم مومند وړاندې کړل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې 4 اړخیزه غونډه پیل شوه او پرانیستې وینا ته د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل باید له طالبان سره د مخامخ خبرو لپاره نن لار نقشې ته حتمي شکل ورکړل شي. د پاکستان فوج وایي د شمالي وزیرستان لویه برخه له وسلوالو پاکه کړې. نو آیا اوس هغه ځای اوسېدونکي په خلاصه پښه تګ راتګ کولای سي؟
ممکنه نه دي چې ته مینانشا کې اوسېږې بس ډایرکټ روان شي چې زه بنو ته ځم پېښور ته ځم. نه ته به اول انټري کوې نه پس پته به بهر ته بیا ووځې.
او په کراچۍ کې ادبي میله شروع شوې چې پکې لسګونو لیکوالان او پوهان برخه اخلي. د دې زیاته توجه پر شوې
دا چې موږ د کوم طبقې او دغه نمائنده چې دا دی په دې کې زیات فوکس په انګلیزي ادب باندې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال لهریدو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو او ریاوسم د خبرونی د فایل ریپورت هغه دا چې لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل څو شېبې مخکې د افغانستان د سولې عمل په لړ کې 4 اړخیزه غونډه په اسلام آباد کې پیل شوه. په دې غونډه کې پرانستی وینا د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وکړه. د غونډې په اړه باندې نور څه معلومات او سرتاج عزیز څه وویل دا وخت زموږ همکار په اسلام آباد کې ریاض مسخیل را سره د ټلیفون پر لاین دی. ریاض خان تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړي د غونډې حال راکړي پیل سو څه وسو پکې.
جی بالکل دغه غونډه چې د پاکستان افغانستان ترڅنګ پکې چین او امریکا استازي هم ګډون لري دا پیل شوې ده. دا د افغانستان د مفاهمت لړکې چې کومه یو کمیټې جوړه شوې ده 4 اړخیزه کمیټې دا هغه دریمه غونډه ده. د غونډې په پیل کې سرتاج عزیز کم چې د وزیر اعظم د خارجه چارو لپاره سلاکار دی هغه په خپل خطاب کې وایي چې کومه دویمه غونډه په کابل کې شوې ونه په هغه کې ویل شوی چې د مذاکراتي عمل د افغان طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ مذاکراتي عمل پکار دی چې زر تر زر شروع شي. نو د دې وینا و چې اوس پکار دی چې نن کوم غونډه کیږي چې دغه خبرو اترو ته ختمي شکل ورکړي چې کوم روډ میپ یا یو تګلار جوړیږي چې هغه ته ختمي شکل ورکړي.
د وای ز هلمن نیم چې له همدغه سي جذبي او هور سره به څلور اړخیزه ډله اوس خپل ټوله توجه د سولې لار نقشې ژر تر ژره مکملولو باندې متمرکز کړي او هغه لار لیکه به معلومه کړي چې لمخې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنز چې څومره ژر ممکنه وي مخامخ خبري وسی.
جی دا سرتاج عزیز دا هم وی چې چونکه د ډیر وخت راځي په افغانستان کې ناامنی روانه ده او بیا پاکستان د افغانستان د دغه اندېښنو سره هم متفق دي چې غنی په افغانستان کې تشدد چې ګم دینو هغه سی وکیږي او دا د افغانستان لپاره یو لوی ننګونه ده او دا هم ویناو چې کوشش پداوی چې کم مصالحتي یا مفاهمتي عمل دې پدې کې د زیات نه زیات طالبان ډلې تیار کړي هغه په دې مذاکراتي عمل کې شامل شي.
د وای ترکمه ځای چې د سولې د خبرو تعلق ته موږ باور لرو چې دا وخت د اعتماد سازۍ د اقداماتو په ګډون زموږ د ګډو هڅو هدف باید دا وي چې د طالبانو زیاتې ډلې د خبرو اترو په پروسه کې شامل کړو او په پراخ سیاسي بهیر کې د وسوالو ډلو د شاملولو دغه موقعه به د سولې عمل تیز کړي او پر هغو ډلو به دایره راتنګ کړي چې نه غواړي روغ جوړ وکړي.
جی عبدالحق کاکل دغه غونډه چې کمدان اوس روانه ده په دې کې څنګه چې مونږ وخت په خپل اوریدونکو ته هم ویلي دي چې د چین او د امریکا خصوصي استاد هم ګډون کوي د غرنګ د پاکستان د طرفه چې کم دینو د خارجه چارو چې کم سیکرټر دی نو آزاد احمد چودھری هغه او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی هغه ګډون کوي او اوس په دغه غونډه کې چونکه دا اوس د بندو کمرو ده اوس پورې چې کم خطاب د سرتاج عزیزونو هغه خو میډیا سره شریک شو دا غینه روسو چې اوس کوم غونډه ده نو هغه د بندو تمبو شاته ده او د دین روسو چې بیا د دې سره نتیجې یا په دې کې کوم فیصله وشي دا غینه روسو په میډیا خبرولې شي. جی
ډیر رحمنانه ریاض مسخیل لکه څنګه تاسو ویلې د دې غونډې حال به کچ څومره معلومات مشال ریډیو تر رسی یا له میډیا سره شریک کړي نو لخوا اوریدونکو سره به شریکو. تاسو ډیر مننه شوخت ورته غواړو اوس یو بل رپورټ تر ازو غدا چې پرون د خیبر پښتونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی ډاکټرانو ته دړکه ورکړې وه چې که هړتال ختم نه کړي نو د دوی پر ضد به اقدامات وکړي خو ډاکټران وایي چې دغه دړکا نه مني او دوی بخپل احتجاج هم جاری ساتي. تفصیل راته خپل همکار شبیر جان راکوي.
دا پرون له دغه ډاکټرانو چې کوم هیلث امپلایز کوارډینیشن کونسل د هغه د حکومت دغه دړکې ورستو یو ونډو شو او په دغه ونډه کې دوی پرې په خپل چیرې دی بدا روانه میشته نه هم یې نه یې نه هم فروری نه ودا په ملي پړو کې د پیښور چې څنګه دې تدریسي هسپتالونو کې پای کې ډیډینګ روښتون دی پای کې هغه بعد میډیکل کمپلیکس روښتون دی او خیبر ټیچنګ هسپتال دی دغه نه بدوی په مکمل توګه کاربندیز شروع کړي او د دې کې په اړه چې کوم غونډه شوه په دې کې نو چې کوم د صحت محکمې غوړې دي پای کې نرسانو او تنظیم شامل دي پای کې د پیرامیډیکس تنظیم شامل دي پای کې کلاس 4 تنظیم شامل دي دا شان د هسپتالونو د بابوګانو چې تنظیم دي او د هغوی ټول دوی سره په دې کې د یکجهتۍ اظهار کړی دی او ویلي دي چې د نهمې فروری نه به د خیبر پښتونخوا په لویو هسپتالونو کې مکمل کاربندیز وي او دغه میاد به تر هغې بته کاربندیز دوی په وینا جاري وي چې تر څو پورې حکومت دوی غوښتنې نه منلې او د حکومت د دړکو په اړه دوی همدغه خبره وکړه چېرې دوی هر څه ته غاړه ایښودله که حکومت دوی د نوکرۍ راوباسي او که دغه شان نور ګرفتاری کوي خو دوی وي چې دوی به د خپلو غوښتنو لپاره دغه خپل همتال جاري ساتي.
ډیره مننه داو شبیر جان. د فوجي عملیات پر مهال د شمالي وزیرستان له زیاتره سیمو خلک وایسته سو چې لا هم د افغانستان او پاکستان په مختلفو برخو کې د بیکوري ژوند تیروي خو خبریال سفتر داوړي چې د میرام شاه اوسیدونکو دي د عملیات پر وخت نه بلکې شاوخوا اوه کال وړاندې د خراب امنیت له کبله خپل کور کلی پرېښی وو. هغه د زیارت پر ورځ د فاټا ریفارمز کمیټې په لړ کې سبي غونډه کې د ګډون لپاره خپل وطن ته لاړ. د دې سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې اوه کال پسې خپل وطن په کوم حال کې ولیدي.
په خپل سترګو ما دالی دلی دي چې کوم تا والی انټر کېږي نو رایت سایډ ته چې کوم آبادی دی دا زیاتره کورونا روډ سایډ ته اوران بیا چې مخکې لاړ شي میر علی بازار بالکل اوران ته به دا مانی چې ډېر مشرانو او تقریر کوونکې په جړا جړا کې دا فریاد کوو چې یاره مونږ دوکانونو یاره خښتو یاره بلډنګونو یاره کورونو څه قصور و چې دا ورانی کی او ایون دې تا ټیکا داران مقرر شوی دی هغه بنو تا او پنجاب ته یو بل ته زمون خخته ته ایران وړي
صفدر داوڑ صاحب حل ته بتاسو خپل ملګری هم لیدلی وی او لاغو سره سیمراشه درشه سوی نو داغو حالت څنګه او څه خبرې مو کې
خلق ټول دا سه ډیپریس غوندې او ارڅوک دی وخت نه مخکې بډاګان شوی دی او زیات مونږ داسې ملګری ولیدو چې دی ما به غاړه ورکړه سړی ماشې د پاره او د به زه پېژندم نه نو شاته به م به سره وپېژندل
بل دا تاسو اووه کاله وروسته تللي وی پخوا هم د یو خبریال په توګه په جرګو کې به تاسو ګډون کوئ یا دغه وطن خپله یو کس یئ دغه جرګې چې تاسو اووه کاله مخکې لیدلی وی او اوس هم ولیدې څومره فرق یې و
مونگ ڈسکس کو جی مارتے چا مخ کے چا کم مشران و کم جرگے وی سمرا درن خلق و نو آبیا مونگ پا گوتا گوتا وش مارل چا آغا خو چونکے طول مرشوی دی یا ترگیش شوی دی یا چرتا مرشوی دی یا جرگو کی آدرن والے مونگ نکو مخصوص لکا مخ کے بچو ایون چا کم آٹم کے مشرف پر آگو یا نا مخ کے بہ گورنران رسل لیا پرائم منسٹر بار لو نو التا وا ڈیر ترخی خبر ورتا کولے دا کوم دے پارا او ڈیر بورڈ لی لکا دئی تب ادا رخ کر دل نہ چدا سوکھتے نو پارون چ منگو کا تل اول رن پولیٹیکل انتظامیہ نا ہدایت ورتا ملا دل تا سب ادا وائی دا بنوائی او تا سب پاس آئی نہ پاس آئی نو ما آغا ٹیم کے منگ ڈسکس کو دا سیس چیارا دا خو دا جرگیم بدل شوی دی
صفدر داوڑ صاحب فوج دا وی چی علاقہ تقریباً دوی صفا کھڑے دا لوسلوالو زخا او د خلګو د بیرتا تک د پار هم زینو سیم لکی دک ته خلق تللی دی حال ته د ننه تک را تک څومره آسان او خلق په آسان تلای راتلای سی کڅنګ
ممکن نه دی چې ته مینان شاکی او سیګه بس ډایریک روان شي چې زبنو ته زم په خبر ته زم نه تبا وال انٹری کے نام بدرج کے اینو آغا اینا پس پتا تا اینو سی ملاوی گی تبا بہار تا بیا اوزے نو داشن تا بہار نا چھتا دا ننا دے اخپل کورتا بیا بام دا مسئلہی چھتا تبا انٹری کی گیا بنی بسو سورزی تیری گی لکا اوز چکم مونگ پرندہ جرگا کی یو بل سارا ڈسکس کو چھے ایون دا قطر نا سعودی نا یا خلیج ممالک نا چکم خلق راشی نو دا دلتا افتو افتو پراتی او بنو کے نو دیتا انو سینا ملاوی گی چی لارشی
دا او خبریال صفدر داوڑ چی وکالا ورستا خپل کلی کور یعنی شمالی وزیرستان تا تللی و او اغزای چولی دل دسترگولی دلی حال راسر شرک کولی
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي
په کراچی کې د پلیسي ادبي میلې په لړ کې نن هم بیلابیلې دستوري کې چې میله د جمعې په ورځ شروع شوې وه چې د روانې میاشتې تر اتمې نیټو پورې به دوام ولري په دې کې د پاکستان او نورو هیوادونو څخه راغلي مهم ادبي شخصیتونه ګډون کوي تفصیل د محمد عمران په ریپورت کې
د جمعې په ورځ پیل شوې دغه میله کې د پاکستان په شمول د بیلابیلو هیوادونو نه اته دېرش غړي ګډون کوي چې پکې ادیبان شاعران اداکاران او د مدني ټولنې غړي شامل دي په دغه میله کې که یو اړخته د کتابونو د مخکتنې دستوري کېږي نو بل اړخته پکې د کتابونو یو شمېر سټالونه لګېدلي چې پکې زیاتره د اردو او انګریزي کتابونه خرڅول کېږي په دغه کې یو سټال داسې هم دی کوم چې د هند نه کتابونه راوړي او په پاکستان کې خرڅېږي د چلډرن پبلیکیشن په نوم د دغه چاپخانې او چارواکي طاهر اختر مشال ریډیو ته وویل چې دا دروغ دي چې خلک کتابونه نه ګوري دی وایي کتابوں نے نقتلے نو دا کتابوں نو چاپخانے ولی زیادتی گی
اس پبلیکیشن میں اس ادارے میں ہم بنیادی طور پہ انڈیا کی کتابیں امپورٹ کرتے ہیں ہندوستان سے
دی وای کی دا ادارہ د هند نه کتابونه راوړیو په پاکستان کې خرڅی په دې کې زموږ سره هر قسمه کتابونه شته د پاکستان د هر ځای نمو سره رابطه کیږي او کتابونه رانغواړي گلگت نمو سره خلک رابطه کوي آزاد کشمیر پینډه اسلام آباد پېښور ډېر اسماعیل خان او بل نه هم هغه خلک مو سره رابطه کوي څوک چې دغه کتابونه لولي په هند کې هم د پاکستان د کتابونو لوی غوښتنه ده ځکه چې هغوی ته دا کتابونه ارزان پریوزي که دلته یو کتاب په 100 روپۍ وي نو هلته په 70 روپۍ اخیستل کیږي
ان کی جو ویلیو ہے روپے کی وہ زیادہ ہے ہماری کم یعنی ہمارے پاس 100 روپے کی کتاب ہے تو وہ خود بخود وہ 70 روپے کی ہو جاتی ہے
کمدارنگ میلے تراغری دا کراچی خبریال علی رقم مشال ریڈیو تویل چی دا دے میلے زیادت برخا دا انگریزے او اردو سرا تعلق ساتی
دا خود آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والا او سر جرمن کونسلیٹ او دا اگوی انیشیٹیو دے دا ادب پاوالے سرا بیا پاکستان کی چکم انگریزی ادب لکھلے کی اب بیا چکم اردو ادب پاوالے سرا سلیکٹ ڈیر ہدف پورے تاکہ بیا پاکستان چکم نور پرفارمنگ آرٹ لکھا سینیما یا دا یوزمنٹ دی دل تکی اکثر پکی دا سندھی په حوالے سره په کې نسل سره سیشن ني سندي جو به کې چې څه چا شي سکالي په کې سندي ادب برای راس هو صدغه نه هو دا شو کې د کوم طبقه او دغه نمائنده چې دا ده په دې کې زیات فوکس په انګريزي ادب باندې
په کراچي کې دا ادبي میله د اکسفورد پریس لخوا د 13 کال راهسي لګول کیږي چې ورته د امریکایي مرستندوی ادارې یو اس ایډ په شمول د یو شمیر نورو ادارو مرستي ترلاسه دي محمد عمران مشال ریډیو کراچي
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري
د باختر
د پنځمبه ته سرطان د ناروغي پر ضد نړیواله ورځ وه د کوټي بی ام سی روغتون کې په تیر یو کال کې د شاوخوا 15 زره ناروغانو علاج شوی دی د روغتون ته د بلوچستان په شمول د افغانستان اکثرو جنوبي ولایتونو څخه هم افغان ناروغان ورځي او وړیا درملنه کوي د مشال ریډیو په کوټه کې د مشال ریډیو د افغان څنګه ازادي ریډیو خبريال بارکوال میاخیل د روغتون ته ورغلی او دا ریپورت یې جوړ کړی دی
د سرطان مرګونې ناروغي چې ورځ په ورځ څومره زیات خپریږي په هغه اندازه یې درملنه نه کیږي او د درملنې لپاره یې نه هر ځای اسانتیاوي او نه روغتونونه سته د سرطان د ناروغۍ متخصص ډاکټران وایي په ښځو کې د تیو سرطان تر ټولو زیات وي او په پاکستان کې هر کال شاوخوا 40,000 په سرطان اخته مېرمنې د درملنې د اسانتیاو د نشتوالي له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي یو افغان مېرمن چې اوس د کوټې په غوث آباد کې اوسیږي په همدې ناروغۍ اخته ده
دوار د شي نه باندې په دلو د ولس کالن او د لړن په ټیکې مرغړې او بیا هم دوا نه کولی یي رسوت لم ملایان تلم بیا شو دا د وکال کې چې زوره خسته یو کال کې چې پرشنه کړي بیرته بیا درې دانه برتر وخت لې بیا دوی دانه پر کړې دی ودان لاسته د مخ نو ما ول دوی نه درد نه کوي زه په عذاب نه مال دوی خبر به ورزان شي او خو اخر کو بیل اجو که مرغړې و خبر شو سم ما ده هم شي دا قوا چې خام ملانو درته زوره وخت نه ملا علاج کړي دی نه په زیاره کې لای سوې دا تم لای لای سوې
د سرطان د ناروغي په څنګه کې بستر ناروغان اکثر د افغانستان د جنوبي ولایتونو اوسیدونکو دي د کندهار لارغنده ولسوالۍ راغلي مېرمن هم د دې مرګونې ناروغۍ ښکار ده دا وایي دلته یې ښه درملنه کیږي خو ورسره له افغان حکومت په خپل هیواد کې د سرطان د ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړي روغتون غوښتنه کوي
ورځو ستړي کېږو پیسې او خرچونه مو کېږي نو زموږ د دسه خدا غوښتنه ده چې موږ ته وسایل الته جوړ کړي چې موږ یې علاج الته وسي
که څه هم په دې روغتون کې د سرطان د ناروغۍ وړیا درملنه کېږي خو د وینې د سرطان یا د رادیو تیرافي د وړانګو په وسیله د درملنې لپاره شخصي روغتونونو ته اړ کېږي چې اکثر ناروغان یې وس نه لري د بی ام سی روغتون په کینسر څانګه کې کارکوونکی فارماسیست نادرخان خټک وایي روغتون ته چې څومره د سرطان ناروغان راځي د هغوی نیمایي له افغانستان ورته راځي
موږ سره چې دی افغانستان او پاکستان ریشو چې تا او باسه تقریبا 50% سے زیاد چې دی هغه د افغانستان سره دی ولی هغه غټ وجہ دا دی چې الته یو خو بیماری سوي دی کیمیکل ویپنز هتیارونه چې دی یو سوي دی د وجہ سال ته کینسر نه جوړی چې دی ډیر زیات دی الته علاج سہولیات نسته ایران کې کیږي او په انډیا کې کیږي لیکن دا دی چې هر سړی هغه ځای پورې نه سي تللی نو دی ته چې دی د کوټه چې دی هغه نږدې پریوزي موږ سینټر چې دی دلته تقریبا 95% سے زیاد کیسونه چې دی هغه موږ مفت کو
د سرطان د څنګه مشر ډاکټر زاهد محمد خان وایي د بلوچستان د روغتیا وزارت دوی ته د کال یوازې 500,000 کلداري ورکوي چې وایي دا بیخي لږ دی او د سرطان د ناروغانو وړیا درملنه پرې نه کیږي ډاکټر زاهد وایي په تیر یو کال کې په روغتون کې 1500 د سرطان ناروغان راجستر شوي دي دی وایي د سبزیو او میوو نه خوړل چاغښت د سګریټو او نشه یي مشروباتو څښل او ورزش نه کول د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي خو وایي که پر وخت درملنه وسي نو د اوږده ژوند زمان
کینسر وجوہات معلوم نستا مگر ددی تپارا ٹیسٹون دا علامات دا آگے علامات سرا کنفرم سی بیا معلوم سی دا سرطان دا 2015 کے 3,500 مریضان رجسٹر ہوئے آگے کی ذات کینسر سی بریسٹ ہوئی نمبر دو خوراک نالی والا کینسر بیخی ذات ہوئی دا بلوچستان انکلوڈنگ افغانستان half of the ایران اول غدا دا وقت باندے مریضان براسی تشخیش عملیات وقت باندے وسوی معلوم بھی سٹیج ون سٹیج ٹو اٹ کین بی بیٹر سروائیول ریٹ دین ادر کینسر
د روغتیا د نړیوال سازمان د یو رپورټ له مخې په پاکستان کې هر کال 300,000 کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې له هغوی څخه یوازې 30,000 تنو ته د درملنې اسانتیا پیدا کیږي د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي لپاره اغېزمن ګامونه وانه خیستل سي نو تر 2030 میلادي کاله پورې به په نړۍ کې د سرطان په ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 40 میلیونو ته ورسیږي
برکوال میخیلو ڈیلی ٹائمز ورځپاڼه لیکي پاکستان لر پکار ده چې بنگلاديش ته یو خپلواک او آزاد ریاست په توګه ومني باید چې له بنگلاديش سره پر دې بنیاد چلند ونه کړي چې ګواکې یو وخت کې دا د پاکستان برخه وه د مقالې نورې برخې له اصرار علم مومند اورو
د ډیلی ټایم ورځپاڼې په اداره کې راغلی دی له بنگلاديش سره د پاکستان سفارتي اړیکې وروسته له هغو کړکېچنې شوي چې پاکستان یو بنگلاديشي سفارتکار په اسلام آباد کې د 4 ساعتونو لپاره په حراست کې واخیست بنگلاديش دغه ګام خلاف احتجاج کړی یاد وی چې له دې وړاندې بنگلاديشي حکومت په ډاکا کې پر یو پاکستانی سفارتکار د مشکوکو فعالیتونو تور پورې کړ او د هغه پر ضد یې ګامونه واخیستل د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغو پیدا شوی لکله نه چې د وزیر اعظم حسین واجد په مشرۍ حکومت هغو کسانو ته پانسۍ ورکول پیل کړي دي کوم چې د 1971 په جګړه کې په جنګي جرمونو کې ککړ ګرځېدلي وو د پاکستان د بنو چارو وزارت د پانسۍ ورکولو دغه ګام په ډاګه غندلې او دا یې په 1974 کال کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ د شوي هغه تړون څخه سرغړونه بللې چې پکې ویل شوي د هغو کسانو پر ضد به مقدمې نه چلول کیږي پر چا چې په یاره جګړه کې د جنګي جرمونو تور لګېدلی وي بنگلاديش په جنګي جرمونو تورنو کسانو د مقدمې لپاره په کال 2010 کې ځانګړی عدالت جوړ کړ او له هغې راپه دوی خیې په 15 کسانو جنګي جرمونه ثابت کړي دي چې پکې 21 کسانو ته د مرګ سزا اورول شوي او د اپوزیشن ډلې جماعت اسلامي د دریو مشرانو په ګډون 4 کسان په دار ځړول شوي د بنگلاديش موجوده حکومت تور لګوي چې د پاکستان استخباراتي ادارو د کال 1975 په بغاوت کې مهم رول لوبولی وو په بنگلاديش کې راغلي د دغه بغاوت په نتیجه کې د دې هیواد د هغه وخت ولسمشر شیخ مجیب الرحمن او د ده د کورنۍ زیاتره غړي وژل شول او یوازې 2 لوڼه یې چې دغه وخت په جرمني کې وي ژوندۍ پاتې شوې په بنگلاديش کې پر پاکستان د مداخله تورونو وروسته د یاد تړون ارزښت ختم شوی البته اوس مهال د دواړو ترمنځ د اړیکو د بیا بحالۍ ضرورت دی او باید چې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان د اسلام آباد او ډاکې ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره خپل رول ولوبوي د پانسۍ ورکولو عمل د بنگلاديش کورنۍ مسله ده که څه هم پاکستان د خپلو اندېښنو څرګندونه کولی شي خو باید چې له ډاکې سره د تاوتریخوالي پیدا کولو نه ډډه وکړي که په بنگلاديش کې له بشري حقونو سرغړونه کیږي نو د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالې ادارې به ترې تپوس کوي نه چې پاکستان لر پکار دی چې د بنگلاديش په کورنیو مسلو کې د ګوتو وهلو پر ځای له دې هېواد سره خپل اړیکې ښې کړي او دا د دغه سیمې د امنیت په ګټه دی
I've been waiting for you.
Is imarat ki neev itni mazboot hai?
Danare ranguna.
د نړۍ حیرانوونکي قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
تاسو مشالې ډوري او اوس هم دولسنیمې بجې کېدونکې دي. سرار الله مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د شروع کولو په هدف څلور اړخیزه غونډه دا مهال په اسلام آباد کې روانه ده. غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستاني وزیر اعظم د بنو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل باید چې په نویو څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د لارې حتمي نقشه جوړه شي. دا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ دریمه دا ډول څلور اړخیزه غونډه ده چې هدف یې په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د یوې عملي طرحې رامنځته کول دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای د نشکاری پر ضد د دې شرکت د کارکوونکو احتجاج نن په دیارلسمه ورځ هم روان دی او د تیرو پنځو ورځو راهیسې جازونه ولاړ دي. چرواکي وایي په ډیر اسمل خان کې پرون چاودنې د یو پولیس په ګډون درې کسان جوبل کړي دي. د پیښې ذمواري ځان ته د مجلس عسکري نومې وسلوالې ډلې ویان ویونکي تن پر غاړه اخیستې. ایرانی رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د سپاهي پاسداران انقلاب بریګیډیر جنرال محسن د بسیج ملیشې له شپږو رضاکارو سره په شام کې وژل شوی دی. د راپورونو له مخې دا کسان د شام په شمالي صوبه حلب کې وژل شوی دی. په تایوان کې یوې زورورې زلزلې نن یوه ولس منزله ودانۍ نړولې چې پکې 15 تنه مړه شوي او 15 نور د ړنګې ودانۍ تر ملبې لاندې راغلي دي. پر ریکټر سکیل د 6.4 زور د زلزلې له کبله تر اوسه لږ تر لږه 343 کسان جو بل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت تیر روزو 199 تصویران جاری کړي چې پکې په افغانستان او عراق کې له قیدیانو سره ناوړه چلند څرګندېږي. په کراچۍ کې پرون درې ورځنۍ ادبي میله پیل شوې چې د روانې میاشتې تر 8 پورې به جاری وي. او په دوبۍ کې د پاکستان سپر لیګ کرکټ په لړ کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچۍ کینګز ترمنځ په ځای وخت درې او د پېښور زلمي او لاهور کلندر ترمنځ په 4 بجو میچونه کېدونکي دي.
سرار الله مومند چې خبرونو لنډیز وړاندې کړی دی. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس په خپلې ادارېیه کې لیکي په دې خبره کې هیڅ شک نشته چې وسلوالو له پماتې ورکولو پاکستان یو ښه او محفوظ ملک جوړې دی شي، ځکه چې وسلوالو د خپل ناوړه کاروایانو په وجه د دې ملک سلامتي په داو لګولې. د ادارې په وینا چې حکومت اکثر دا خبره کوي چې دوی د ترهګرو ملا ماته کړې ده او په ملک کې د امنیت وضع ښه اړخته روانه ده او دې لړکې د ترهګرو پر ضد پوځي اپریشن ضرب عضب هم روان دی. ادارې زیاتوي که څه هم د ترهګرو پر ضد دغه اپریشن کې پوز ګټه ترلاسه کړې ده او د دوی په وینا چې د شمالي وزیرستان 95% علاقې له ترهګرو پاکه کړې او د دغه علاقو نه د بې کور شو خلکو واپسي هم روانه ده چې د روان کال د اخیره پورې به سرته ورسول شي. خو بیا هم ترهګر وخت په وخت خپل عملیات کوي او دا موږ ته د جمرود د چاودنې او د باچاهان پوهنتون د حملې په شکل کې ښکاره شوه. دریا اخر کې وایي وخت راغلی دی چې ټول کام یو موټی شي چې ترهګرو ته د بهر ملکونو نه مالی مرستو او په کورنۍ کې د مرستو لار ونیسي او همدا یوازینی لار ده چې ترهګري ختم شي. او د دې سره سره د وسلوالو سره د همدردی او خواخوږی جذبات لرونکو لا د دې خبرې ادراک پکار دي چې دا خلک د امن دښمنان دي او د چا دوستان هم نشي کېدی. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشر کوس پړ خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت تیر ورځو کې د ادب او ثقافت سره تړلي 500 کسانو ته 1500 روپۍ میاشت وظیفي ورکړي او د لبه تر د اتو میاشتو پورې جاری وي او د دې کسانو انتخاب د لوبو او کلتور محکمې لخوا جوړ کړی شوی کمیټه کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې د دې انتخاب لپاره ځینې شرطونه ایښودل شوي وو، لکه هر هغه تن چې ګریډ 10 کې کار کوي یا د ګریډ کې ریټایر شوی وي هغه به د دې جوګن نه وي. دا راز مالدار خلک او د قبایلي سیمو اوسیدونکي به هم د دې امداد پیکیج جوګن نه وي. نور هر هغه تن چې غریب وي او د فن او ادب سره تعلق وي هغه مستحق دی. د دې لپاره د عمر هیڅ قید هم نشته. دریا اخری کې لیکي چې یو خو د دې باوجود هغه خلکو ته امداد ورکړل شوی دی چې مالدار وي، ځینې پکې په لکونو تنخواګانې اخلي او د ځینې کار او زیار په نظر ناراضي او هغوی ته امداد ورکړل شوی دی. بل طرف ته پکې مستحق خلک لپامه وستل شوی دی. نو باید چې په دې نظرثانی وشي او د دې سره سره پکار ده چې د قبیلی سیمې فنکاران او ادیبان هم په دې پیکیج کې شامل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان ملي فوج په لیکو کې د څلوېښت کلونو نارینه وو د ګمارنې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه د افغان دفاعي چارواکو د خولې لیکې دغه فیصله تیره میاشت د امریکا تر مشرۍ لاندې ایتلاف لخوا د فشار له امله وسوه. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکا صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو او کمپاین په اړه د پاکستاني وګړو سوچ ته کتنه کړې ده. مولیحه میرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان پوسټ چې د طالبانو خلاف مقاومت کوي او وسلوالو ته د ماتې ورکولو لپاره جدوجهد کوي، په لیکو کې تر څلوېښت کلن نارینه ګمارل شروع کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د مرګ ژوبلې او جدا شو سرتېرو له امله د پوځیانو شمیر کم شوی دی. د افغان دفاع وزارت ویان بریګیډیر جنرال دولت وزیری په خبره د سرتېرو د ګمارلو لپاره د زیات تر زیات عمر حد له 15 نه 30 ته د سیوا کولو فیصله تیره میاشت پټ په پټه وشوه. د نوموړي په خبره د فیصلې تر شا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا فشار و. وزیری زیاته کړه د نړیوالو ملګرو تر څنګ افغان وګړي د نوي کال لپاره په پوست کې د نوو ګمارنو هدف ترلاسه کولو په اړه اندېښمن وو. ورځپاڼه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلاف د افغان ملي پوست د قوت په مسله له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري، خو د ځواک نیمګړتیاوې تیر کال په پام کې راغللې. ورځپاڼه لیکي د ډېرو کارپوهانو په باور افغان پوست ته تیر کال ریکارډ مرګ ژوبله اوړېدلې وه، که څه هم کره شمېر یې نه دی په ډاګه کړي. د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د ولسي چارو مشر کرنل مایکل ټی لا هورن ویل په 2015 کال کې د افغان ځواکونو په مرګ ژوبله کې 28% زیاتوالی راغلی و. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل که یوې خوا ته پوځي کمانډرانو ته د ګمارنې پروسه د ساده او اسانه ساتلو ویلي دي، نو بلخوا دوی ته یې دا مشوره هم ورکړې چې له چیک پوسټونو نه دی سرتېري نورو ګرځنده پوځي ډلو ته راواړوي. د لاهون په خبره پوځ باید د سرتېرو دومره شمېر ولري چې جنگ ته د لیږلو او شاته د پرېښودلو کار اسان وي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې د اسلامي فکر سخت دریزه پر امریکایي صدارتي امیدوار ډونلډ ټرمپ ملنډې وهي. په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په خبره د ډونلډ ټرمپ ځای سپینه ماڼۍ یا وایټ هاوس نه دی، بلکې باید د دماغي ناروغانو هسپتال ته لاړ شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې ګڼ شمېر پوه کسان هم د ټرمپ مخې ته پر تللو پوښتنې راپورته کوي او فکر کوي چې دا د امریکایي ټولنې د سوچ ترجماني کوي. دوی د امریکایي سوچ ته منفي اړخ په اړه اندېښنه لري او وایي چې اثرات به پر دوی وي. په پاکستان کې د سیډنې او امنیتي زده کړو مرکز وایي په دغه هیواد کې په 2015 کال کې د تشدد په واقعاتو کې تر 3600 زیات کسان وژل شو. دا شمېر په 2014 کال کې 5600. مجللي کې د لاهور په یو لوی پوهنتون لاهور یونیورسټي آف مینجمنټ ساینسز کې چې د هیواد تر ټولو ښه پوهنتونونو کې یو شمېرل کېږي، زده کوونکي یې پر سوشل میډیا د ټرمپ په اړه لیکي. د یاد پوهنتون یوې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط مجلې ته ویلي چې د ډونلډ ټرمپ د کمپین په اړه چې کله پر سوشل میډیا ته پوس وکړ چې مثبت یا منفی دی، نو زیاترو ملګرو یې دا جواب وو چې منفی دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا غمینه نشوند د سرنسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید یو نه غواړی چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول ته خپل پلو غواړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
په امریکا کې د بیروزګاری د سطحې د ټیټېدو په اړه د شمیرو له خپرېدو وروسته ولسمشر باراک اوباما ویلي امریکایان باید اوس د خپل هیواد د اقتصاد په اړه ښه احساس ولري. پرون د امریکا حکومت په یو رپورټ کې وویل چې په دې هیواد کې بیکاري په تیرو 8 کلونو کې تر ټولو ټیټې سطحې یعنی په 3.9 ته راغلې ده. په دې اړه اجملاند د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي رپورت وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په دې هیواد کې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د مالی بحران څخه راوتل ستایلی او وایي امریکا د مهال په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی او باثباته اقتصاد لري. ولسمشر باراک اوباما چې پرونی په دې اړه د شمیرو تر خپرېدو وروسته په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې وویل، موږ د نړۍ د بل هر پرمختللي اقتصاد په مقایسه چټک، قوي او ښه ګامونه اخیستي. نوموړي وویل ولسمشر اوباما وایي په امریکا کې سوداګریزو بنسټونو په تیره میاشت کې 150,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي. په امریکا کې د بیکارۍ کچه چې په 2009 میلادي کال کې په 100,000 ته رسیدلې وه، اوس په 100,000.9 ته راکمه شوې. حتی په تیره میاشت کې تر دې هم په زیاته اندازه امریکایانو نوي کاري فرصتونه ترلاسه کړل. نو له دې مخې په تیرو اتیو کلونو کې دا لومړۍ میاشت ده چې د بیکارۍ سطح پکې په 100,000.5 هم راکمېږي. ولسمشر باراک اوباما دا هم وویل چې په تیرو شپږو کلونو کې امریکایي سوداګریزو ادارو 14,000,000 نوي کاري فرصتونه رامنځته کړي دي. نوموړي همدارنګه د دلخوا د وړاندې شوي روغتیایي بیمې د پروګرام ستاینه وکړه. وی ویل 13,000,000 امریکایانو چې روغتیایي بیمې نه لرله په دې موده کې د روغتیایي بیمې څښتنان شول. نوموړي پر دې سربیره هم ومنله چې د اقتصاد د عمومي لوري په اړه لا هم اندېښنې شته او زیاته یې کړه چې د 2008 او 2009 میلادي کلونو د بیکارۍ، د اسهامو د بیو د رالوېدو او د کورونو د بازار د خرابېدو خاطرې لا هم د امریکایانو په ذهنونو کې تازه دي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې د تیلو د بیو په رالوېدو او د اقتصادي وضعیت په ښه کېدو سره د دې سم وخت رارسېدلی چې د پاکې انرژۍ کارولو خواته ګامونه واخیستل شي. باراک اوباما وویل، موږ باید د شوي پرمختګ په اړه ښه احساس ولرو، خو دا هم باید ومنو چې نور کار هم پاتې دی چې باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې د سېشنبې په ورځ چې کانګرس ته کومه بودیجه وړاندې کوي، پکې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او ساتلو په اړه طرحې ځای کړي دي.
دا اجملاند ډان ورځپاڼه ویلي کې په داسې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو جمعه کې وینا کړې. په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر وینا د ستاینې وړ ده. نور تفصیل له ګل آیا ساورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې اسلامي نړۍ او په ځانګړې توګه د امریکا مسلمانان باید د ولسمشر باراک اوباما د سرګندونو هرکلی وکړي. ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د بالټیمور یو جمعه کې مسلمانانو ته ډاډګیرنه ورکړه چې تاسو د دې خاورې او قام برخه یست. تر دې وړاندې ولسمشر په 2009 کال کې په قاهره کې اسلامي نړۍ ته وینا کړې وه. ولسمشر خپل وینا په داسې حال کې کړي چې په هغه هیواد کې د مسلمانانو ضد احساسات زیات شوي دي، چې پکې د ولسمشریز ټاکنو لپاره د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په ناقدینو کې هم شامل دي. ورسپان لیکي چې ولسمشر په خپل وینا کې د چانو وانه خسخوي ویل چې ځینې خلک د خپل الیکشن کمپاین لپاره داسې خبرې کوي. ولسمشر دا هم ویل چې امریکایان باید هغه سیاست رد کړي چې خلکو سره د مذهب په نامه توپیر کوي. ورسپان لیکي چې باراک اوباما د ولسمشرې په موده کې په لومړي ځل جمعه ته تللی. که څه هم ولسمشری ټاکنې کیږي، خو د ولسمشر نظر سم وو، ځکه چې په ګرد نړۍ کې مسلمانان د یو وړوکي اقلیت د کارون له وجې زورول کیږي. ورسپان لیکي چې په بالټیمور کې مسلمانانو ټولنې ولسمشر ته خپل ستونزې وړاندې کړي چې ورسره امتیازي سلوک کیږي او تر سارنې لاندې دي. ورسپان لیکي چې د امریکا ولسمشر وینا په داسې حال کې کړي چې اسلامي هیوادونو کې جرمونو له خپل حده وتلی دي. افغان طالبانو لس کلن ماشوم وژلی چې ښایي په مسلمان ټولنه کې سخت دریزي څومره زیاته شوي. ورسپان لیکي چې یوازې په افغان ټولنه کې نه، بلکې په نایجیریا کې بوکو حرام ډله ماشومان وژني. همدارس د کراچۍ سفوره ګوډ ډله ایز وژنې ښکاره کوي چې اورپکې یوازې له مدرسو نه، بلکې د لوړو زده کړو ادارو څخه هم راځي. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې په دې حالاتو کې د اسلامي هیوادونو حکومتونه او ټولنه څه کوي.
ګلایا سو د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په ورځ وویل چې په منځني ختیځ کې د سولې ټینګښت لپاره د ټولو هیوادونو همکاري مهمه ده. نوموړي زیاته کړه، د دې لپاره چې ټوله نړۍ په دې وپوهېږي چې په سیمه کې هیڅ روان بحران پوځي حل نه لري، په منځني ختیځ کې د روان بحرانونو د عواملو موندل مهمه ده. په لندن کې د ایران د بارنو چارو وزیر د خبرو نور جزئیات د فرشتي جلالزی په رپورټ کې وو.
جواد ظریف له بریتانوي چارواکو سره د سوریه د روان بحران او د منځني ختیځ پر ثبات ژغېدلی او نن یې خبریالانو ته وویل چې په دې سیمه کې هیڅ روان کړکېچ له پوځي لارې نشي حل کېدلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش او نورو افراطي ګروپونو پر ضد د مبارزې لپاره باید ګډي هڅې وشي.
I think it is important for all of us to work together in
order دوی زما په باور دا مهمه ده چې موږ ټول په ګډه کار وکړو، په خپل لنجمنسیمه کې سوله او ثبات ټینګ کړو. موږ له برتانیې او د نړیوالې ټولنې له نورو غړو سره همکاري ته تیار یو، څو هغه ټول عوامل څرګند شي چې پر اساس یې قناعت وشي چې په سیمه کې هیڅ روان بحران له پوځي لارې نشي حل کېدلی. موږ باید په یمن، سوریه او نورو سیمو کې د بې مفهومه قتلونو مخنیوی وکړو. محمد جواد ظریف زیاته کړه چې نړیواله ټولنه باید د اسلامي دولت یادایش پر ضد مبارزه کې خپلې هڅې او قوت ګډ کړي، ځکه د ده په باور دا او نورې ډلې یوازې یوه هیواد ته ګواښ نه پیښوي، بلکې ټوله نړۍ یې له تهدید سره مخامخ کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن په لندن کې د برتانیې د بهرنیو چارو له وزیر فلیپ هامون سره په ګډه غونډه کې وویل چې د تهران او لندن ترمنځ د بانکداري، پانګونې او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. ظریف هیله څرګنده کړه چې د برتانیې حکومت به مرسته ورسره وکړي او د دې هیواد بانکونه به له ایران سره د بانکي او مالي معاملو په ترسره کولو کې ستونزې ونه لري. محمد جواد ظریف وویل چې د برتانیې او ایران حکومتونه ډیر ژر د دواړو هیوادونو وګړو ته د ویزې ورکولو پروسه هم پیلوي.
د فرشته جلرزی رپورټ مو اوریدلی. او په مومندو کې تر څو زیات داسې سکولونه سته چې دیوالونه نه لري چې له وجې زکونکي ځانونه خوندي نه احساسوي. ولسوای چې پېښور او چارسدې د تعلیمي ادارو د بریدونو وروسته هغوی یریدلي او ماشومان سهار له کوره وځي نو تر تر واپس راتلو پوری ورسره ویروي. حسینه سکولونو کې په څه باندې پېښره مسته سي. شنواز درځي ریپورت لري.
د خبر پښتونخوا په تعلیمي ادارو د وسلوالو د بریدونو وروسته د قبایلي سیمې اولس هم یاریدلې دي او وایي چې د دغه سیمې د زیاتره سکولونو ودانۍ یا خوړنګېدلې او یا یې بیا څلور اړخیزه دیوالونه نشته. خپل بچي په دغه شان تعلیمي ادارو کې محفوظ نه ګڼي. د محمود ایجنسی د انبار اوسیدونکو احمد یار خان وای
سکولونه موږ خپل دی وازی سکول دی هغه کې د سکیورټی موږ ته نن راغلی دا نو ترازی بس پرمری سکول دی هغه ته ماشومان چې خپل کس پیر شین ته موږ زمیدار خلک دی زمیدار خلک دی ته هغه کېدل نشي دا ټول عمر د سینې سکول یې ګین ټوپک په لاس تکین حکومت نه موږ دا غواړو چې د سکولونو ته چار دیواری وو کې څه سکیورټی تور کې چې ماشومان خپل سبق ته ځکه په سور بنې ځکنه.
عظمت خان محمد وای چې هغه کوشش کوي خپل ماشومان ته د زده کړو خما هول جوړ کړي او دا هم په داسې حال کې چې محفوظ نه دي خو تعلیم ضرورت ته نو زکای سکولونو تلیږي.
خو به موږ تعلیم لچکم دی نرغیږي موږ دا فرض چې خپل ماشومان باندې تعلیم وکړو او د پپک بزی ول قلم لاس کې ورکو. خو ایره خو موجود ده لاکه په ارزه کې داغه په سکول کې دا کوداګه د خزمنګ سره دا یې رہی چې سار کې موږ ماشومان زی نو موږ غیب باندې دا دخکی ګچره دی ته خو موږ سم خبر پیخیږي.
هم دا شند سکول یو استاد شوکت خان مومن وای چې هغه د سکول ماشومان ته سبقونه هم خای او سکیورټی هم ساتي خو دواړه کارونه بیا هم مشکل دي.
مخ کې بچي څوک موږ به پروام نه خپل کلاسونه ول او چې ګیر کلنګو کې موږ ځان منی ګوتی وو به ته په دې غینو کا زوج د کټه مانچا په سکول کې ساتم ماشومان رانه نشي لیدلې کمیس نه ملان دي خو مجبوریم دا د درې استادان یو موږ دغه سي جون تیرو.
بلخو تعلیمي محکمه محمد جنسی وای چې لږ زیات یو سل او پنځه سکولونه داسې دي چې سلور اړخیزه دیوالونه نه لري او دغه سکولونه چوکیداران ذمہوار دي چې سکیورټي وساتي. دوی وای چې په محمد جنسی کې 500 او 98 سکولونه دي چې د اویو ضرورت نه زیات ماشومان پکې ذکری کوي. خوای په دې کې شپارس سکولونه بند هم دي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د بلوچستان په دوو سیمو کوټه او بوري کې په لسګونو ځوانانو او پیغو ته په یو پروژه کې د چغه کې وهل شو د سیو سیاد چې یو نه دولتي موسسه د شاوخه څلور میاشتې په یادو سیمو کې ځوانانو او پیغو ته د چغه کې وهل شو د لولشت لږه او انجونه علاقانې په دې مده کې د چغه کې وهل زده کړل. په کوټه کې زموږ همکار خدایونو ناصر د دې موسسې له مشر رازق پیم سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته راوړم.
یار ما خود یو وخت نیپال ته تللو نو د نیپالم په دغه سروزو کې د چغه کې یو بنیادی سروز اول ته ما وکړلې چې خلک د چغه کې نه صرف جوړیږي بلکې د سیوینیر په توګه خلک اخی هم د ډیر د دنیا ټورستان راځي او د دوی په میوزیک کې د چغه کې یو ډیر بنیادی رول دا اهنګ د چغه کې چون کې مش په بوري کې اوسېدلی لا وخت ته په دلا شعور کې پروت و نو ما وی چې په دې کې خدای توان موجود دی سیدا ته پر مخ ویولای شي او ولومر سر به دا هنر راغس یو شی ته منسوبه څنګه جوړول جوړېدای شي او پیسې څنګه ورته ترتیب کېدای شي او هغه ته بیا یو پرت دی یو منسوبه په ترتیب باندې رڅرنګ کار سره ویولای شي نو بس وملیک دا کانسپټ نوټ او دا سلسله مولیک به مخلب ته ولې
عملی مو بیا کل پایل کرد او اوس څومره وخت وسو څومره په دې کې زده کوونکي مو جوړ تو وای یا هغه چې نوې ځوانان چې هغه چې هغه زده کړه څومره فارغ سکول دي
مش خو لوی لوی ستون زدا ولس مطلب کم خلق بو سی چغه کزدا واغه استادان هغه خوانده نو تعلیم یافته نو
صحیح خبر
او د کوم خلق سره د دې دل چسپی ولا کیا و دې ته تشویق ولو هغه بیا زیاتره تعلیم یافته ولو او یونیورسيټي او کالجونه او لیسې دا وي
مطلب هغه مواقع نه وي
هغه ته مواقع نه ولې نو لوی لوی ستون زدا ولس مطلب یو داسې سړی سی هغه خپل په یو ډیر روایتي طرز باندې دا چغه کزدا کړی دا څنګه کولای شي دغه هنر و نور خلق ته منتقل نو موږ ترتیب داسې ونیو چې لس کسان پیدا کو او له هر سړي سره له هر استاد سره لکه څنګه چې هغه زموږ روایتي په دې سیمه کې د استاذ او د شاګردۍ ترتیب پاته شوی دی نو له یو استاد سره مو اوه ځوانان کښېنو په څلورو میاشتو د پلان او په دې څلورو میاشتو کې تقریبا هر ورځ درې ګنټې څلور ګنټې د استادانو له دوی سره دا تمرین کول او بیا خو چونکه هغه استادان د هنر په لحاظ ډیر لوړ وو خو دغه هنر د پوهې په لحاظ باندې دونې نه وو مطلب بل ته وروشي
بیا خاص کر هغه طریقه کار چې څنګه دوی خپل شاګردان
بالکل او تیوري یې څه ده کنه د دې پوره یو د میوزیک خپل تیوري ده او خپل ترتیب دی نو بیا موږ د میوزیک تیوري سره اوس هغه بیا دغه استادانو ته هم او د شاګردانو ته هم د یو درې څلور ورځې پوره دوه ورکشاپ اوسو چې په هغوی کې دوی ته د تیوري وروښووله چې میوزیک الف با څه دي او څرنګه کېږي د دې سیمې تخصیص څه دی ځانګړتیاوې څه دي او د هغه میوزیک څه دی بیا په دې کې د خوند خبره دا وله چې د بلوسو پښتنو براهویانو هزارګانو په اول ځل سره وپېژندل او دې ته متوجه شو
په ټولو کې
او یو دی مشترک شی دی که نه کنی هر سړی په د خپل خپله سیمه کې سره بند او دا ویلې چې دا زموږ شی دی نو دا وخت تقریباً اویا کسه چې په هغوی کې دولس نجونه هم شامل دي تعلیم یافته هغه تر دې ترتیب
بد له بده مرغه په دولسو کې یوه هم پښتنه نجلۍ نه وه
دا هم بدبختي ده که خو بهرحال اوس به موږ ته داسې پښتنو نجونو هم اپروچ کړی دی چې هغه دا یای چې موږ غواړو چې دا زده کړو او موږ ته ترتیب جوړ کړي نو انشاءالله چې دغه یو ترتیب دا پروژه خو پای ته ورسېدله خو زموږ کار او زموږ دلچسپي او زموږ اشتیاق چې دی هغه پای ته نه دی رسېدلی دا به په مخ هم روان دی
دغه نن چې تاسو دغه اخرنۍ غونډه وکړه او د کوټې په مطبوعاتي کلب کې په هغه کې خورا ډېرې چغه کې تاسو راوړې وې دا چغه کې مونږ کې مخه پیدا کړې
دغه هم ډېره لویه ستونزه وله موږ چې کوم وخت دغه پروژه په ترتیب ونیوله هغه وخت کې پېښه دا وله چې زه لاړلم پېښور له هلته یو استاد وي د رباب هغه ته موږ ویلې چې ته به چغه کې را جوړه کړې نو هغه دوی چغه کې د نمونې په توګه را جوړې کړې خو هغه کې چې دا کم سټرینګ او تارونه راځي هغه تارونه د دې سیمې په ترتیب نه ونیولې دلته د دې د جوړېدلو عمل هم تقریبا بیخي په ختم کېدو دی او داسې خلک دي چې یو له مړو سره استاد دی چې اتیا کلن هغه یې جوړولی شي خو دا د جوړېدو ستونزه هم ډېره موږ ته مخته شوله خو بهرحال بیا به هم مطلب خلک وو چې په دې کې دلچسپي لرله لس چغې کې مو له یو ځای راړي او لس مو له بله ځای راړي بیا په هغه کې موږ یو بل عمل هم ځان ته ایښی وو چې په سیمو کې موجوده دي چغې کې د چا په کور کې په کلو په بانډو کې په حجرو کې شته خو موږ دا تهیا وکړه چې موږ بله دا کلو دا شیان راټولو ځکه چې که موږ راټول کړو نو دا خو ختم شوله باید چې موږ نوی شی راوړو نو بیا مو نوي تقریبا اویا د خطر اتیا پورې چغې کې جوړې کړې او دا اوس د زده کوونکو د هغې د توفیع په شکل کې ورم کې چې هغه خپل ریاضت پر جاری وساتي
د سیاد موسسی مشر رازق فهیم وو چې په دې وروستیو کې په کوټه او شاوخوا سیمو کې بلوڅانو او پښتنو ته د چیغه کې چې یوه آله ده د پښتو موسیقۍ د هغې تربیت ورکړې او هغو ته یو پروژه منظوره کړې وه اوس یو بل رپورټ ته راځو د هند سینما ته بالیوډ وایي چې په اړه یې ځینې دا خبر هم کوي چې د کوم هنمر یا اداکار له نوم سره خان وي هغه داسې لکه چې د کامیابۍ سند ورسره وي په دې اړه منور چا رپورټ جوړ کړی
धरती की लाज बनकर इस जमीन पर आई थी और आज इंसानियत का कलंक बनकर तुम्हारे चरणों में खड़ी हुई है दो इस विश्वासघातनी को इसको कह दो कि यहां से चली जाए
دا आवाज د هندستان د فلمونو د نامتو ستوري دلیپ کومار دی د خپل نوم یوسف خان دی او شاوخوا تیا کله مخکې له پېښور څخه د دولسو کالو په عمر کې ممبئی ته تللی وو پاکستان حکومت په پېښور کې د دلیپ کمار کور کامی ورسه ګرځولی. نه یوازې دلیپ کمار بلکې یو شمېر نور پښتانه هم دا وخت د هندوستان په فلمی نړۍ یا بالیوډ راج کوي. همداراز د هندي فلمونو ستوری شاهرخ خان چې په ټوله نړۍ کې یو نوم لري او فلمونه یې یو شمېر ژبو ته ژباړل شوي دي، د هندوستان د سټار پلس په نامه د یو ټی وی په پروګرام کې وویل.
پر ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں یار، میرے والد ایکچولی پاکستان سے، پشاور سے، میں بھی پٹھان ہوں، لگتا نہیں ہوں لیکن میں بھی پٹھان ہوں.
زتا ستا یو خبر کول غواړم، زما پلار له پېښور سره تعلق لري، زه هم پښتون یم، ښکاری نه خو زه هم پښتون یم. کله چې د پاکستان د کرکټ لوبډله میچ وګټي نو زه یم چې د پلار ټیم میچ وګټلو، او کله چې هندوستان وګټي نو زه یم زما د مورجانې ټیم لوبه وګټله.
اور جب ہماری انڈیا جیتی ہے تو لگتا ہے کہ چلو امی جان کی سائٹ جیت گئی.
دا چې نور کوم نامتو پښتانه هنرمندان د هندوستان په فلمونو کې کار کوي، په اړه یې په کابل کې لیکوال محبوب الله خان چې خانان په بالیوډ کې په نامه یو کتاب لیکلی او د هندي فلمونو له یو شمېر ستورو سره یې مرکې هم کړي دي، له مشالډو سره یې په خپلو خبرو کې ویل.
داسې ده چې دوی کې د سلمان خان کورنۍ چې ده هغه دوی 200 کاله مخکې د سوات نه راغلي، پښتونخوا له سوات نه، او دوی په اصل کې یوسفزی دي. بوپال نه بیا سلمان خان پلار د سلیم خان نومېږي، هغه بیا ممبئی ته راغلی او د فلمونو لپاره. د دې تر څنګ بله کورنۍ چې ده هغه د شاهرخ خان کورنۍ ده چې هغوی اوس مهال په پېښور کې اوس هم دي، هغوی د پلار خور اوسېږي او شاهرخ خان کورنۍ د پېښور نه راغلې ده. بیا مهمه کورنۍ چې ده د امجد خان کورنۍ ده چې د دوی پلار له پېښور نه راغلی و. د دې تر څنګ یو بله کورنۍ ده چې هغه د راج کپور کورنۍ باندې یادېږي چې څلورم پنځم نسل یې دا په فلم انډستري کې ډېر، هغوی هم ته پښتانه وایي چې هغه پنځم نسل یې اوس په فلم انډستري کې کار کوي او لګیا دي، د هغوی کورنۍ ډېره مشهوره ده. نو داسې تقریبا لسګونه کورنۍ دي چې د دې تفصیل ډیر اوږد راځي، خو دوی اوس ځان ته پښتانه وایي، پښتون الاصل وایي ځان ته.
محبوب د هندي فلمی نړۍ له نامتو ستوري قادر خان سره مرکه کړي، چې پکې قادر خان وایي هغه په کابل کې زیږیدلې دی او تعلق یې له کاکړو قبیلې سره دی.
موږ د کابل څخه راغلو سم بمبئی ته، مور پلار می د قندارو، مور می د کوټي و، مور کاکړان یو، مور می د پرن و، اور بمبئی ته راغلو. بمبئی کې د ته یو ډیر ګند ځای دی، سلم ایریا زور ته وای، هلته موږ راغلو. بس کور نو غریبان وو، موږ کور مراد پیدا شو، تمام تعلیم مکمل کی.
همداراز د پښتو فلمونو ستوري امان چې په پېښور کې د پنوم یو سینما هم وا، وای کله هندي فلمونو خانان وزي نو هیڅ پکې نه پاتې کیږي.
اته کله نه په راج کپور او دلیپ کمار دا تاسو ته لري ا وخت نه وانه ته نه رسي پښتنو چې کوم راج شروع شوه ده اته روسره قائم دائم ده او کله دا دې نه کی سو ہندوستان فلم انڈسٹری نے دا دا ختم شو د پښتنو نظام چې ای انڈسٹری بو کا دا تور نشي کې نستانه تقریبا 50% کمیرا شي.
ل پېښور سره تعلق لرونکو د پاکستان د سرکاري ټي وي د ډرامو نامتو اکټر فردوس جمال وای چې پښتانه خواریکخ دي او چې چرته هم وي مخ په وړاندې د تلو کوشش کوي. د په خبره که په پاکستان کې حکومتونو فلمی نړۍ ته په سمه توګه پاملرنه کړې وي نو اوس په پېښور او کوټه هم له ممبئی اورستونه وي.
پښتانه خو ټول دنیا کې پته ده چې کم کم ځای کې چې څومره امن پسند قوم دی او څومره محنتی محنت کا شخص وګړي چې نه په دنیا کې
چیرته چېرته پښتون دی هغه څومره ځان وژني څومره محنت کوي څومره قسمت دا دی چې زموږ په ملک کې د یو سی هم سه صحیح اداره جوړه نه شوه یا صحیح کوم دا هغه کار یعنی دلته هر یو سړی هغه کار کې لګیا دی کوم دا هغه کار نه دی ته دنه ظاهره خبره ده چې زموږ په لمنډه سټوډیو نظام یو حصه ده کنه
فردو جمال وایي په پاکستان کې روان د بدمنۍ په حالاتو کې هم یوازې د پښتو فلمونه جوړیږي د په خبره کدا فلمونه ښه دي او که خراب خو د دې خبرې عکاسي کوي چې پښتون په فطرتي توګه نرم مزاجه خواریکښ او نه ستړی کېدونکی دی